خبرونه کې د دوري چې د امریکا یو رتبه چارواکي له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. د ولسمشر کرزي او پورور او یو شمیر نورو نږدې کارکونکو د تور دی چې ډېرې پیسې په کابل بانک کې په مرموزه توګه ساتلې دي. په دې اړه مفصل راپور لرو. نور مطالب هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
ما سلامونه هم ومني. په پیل کې د خبرونو لنډیز. د ناتو چارواکي وای د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې د افراد کم جلب او جذب د غرض د زیات عسکرو تشتیدل د دوی د پرمختګ لوی خنډ دی. د افغانستان د استخباراتو مامورین وای له ګوانتنامو څخه تشتیدلي بندیان یا خوشی سی بندیان بیرته د طالبانو لیکو ته ورسنیږي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. بشپړ خبرونه. د ناتو چارواکي وای د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې د افراد کم جلب او جذب او د زیات عسکرو تشتیدل د دې هواد په جنوب کې د طالبانو په وړاندې د دوی د پرمختګ لوی خنډ دی. بریډ جنرال ویلیام بی کالډویل چې تر روان میلادي کال پورې درې لکو ته د افغان امنیتی ځواکونو یعنی ملي اردو او پولیسو د زیاتولو مسولیت لري وویل، هر کال د افغان پولیسو له لوکو څخه 25 او د ملي اردو له لوکو 30% عسکر تشتي. د ناتو قمندانان وای له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو لپاره حتمی ده چې د افغانستان اردو او پولیس پیاوړي سي، څو د خپل هیواد د امنیتی چارو مسولیت په یوازې سر واخیستلای سي. کالډویل رویټرز اژانس ته ویلي، د ماشینو په زیاتېدو سره د ځواکونو جذب چټک سوی او له دسمبر راهیسې د میاشتې 2000 افغانان په امنیتی ځواکونو کې جذبېږي، خو د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د پښتنو خصوصا د جنوبي ولایتونو شمیر خورا کم دی او اوس د ټولو امنیتی ځواکونو یوازې له 2 تر 3% پورې عسکر پښتانه دي. افغان استخباراتي مامورین وای د ګوانتنامو له محبسه یو تن آزاد شوی وسلول طالب چې هلته یې ادعا کوله تر خوشی کېدو وروسته به خپل عادي ژوند او کورنۍ ته ستنېږي، اوس په هلمند کې د وسلول طالبانو تر ټولو مهم پوځي قومندان دی چې شایي د ملا برادر پر ځای وټاکل سي. د افغانستان د استخباراتو دوه مامورینو لاسوشټ پرېس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل، عبدالقیوم چې اوس په هلمند کې د طالبانو مهم قومندان دی، د ملا برادر پر موقف د طالبانو لخوا یو کاندید هم دی. راپورونه وایي چې د عبدالقیوم دغه زیا به شای د ګوانتنامو محبس د بندولو او د بندیانو د خلاصون په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما مخکنی پریکړه له خند او ځند سره مخامخ کړي چې غوښتل دغه به زندان وتړي او اکثر بندیان آزاد کړي. د امریکا استخبارات وایي چې د ګوانتنامو له محبسه په سولې کې شل خوشحسي او مشکوک کسان د امریکایانو پر خلاف د جنگ توده میدان ته تللي او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د شوزو چارو سرپرستی وزیر د امریکا په نیویارک کې د شوزو پاړه په نړیوال کانفرنس کې د نړۍ له هیوادونو څخه غوښتي چې په دې هیواد کې له شوزو سره لا ډېرې مرستې وکړي. د شوزو چارو وزارت ویان ودان فراهی ازادي راډیو ته وویل چې د شوزو چارو سرپرست وزیر حسن بانو غزنفر د یو افغاني هیات په مشرۍ امریکا ته تللی او د افغان شوزو په اړه یې په 45 کانفرنس کې سیو پرمختګونه هم تشریح کړي دي. د شوزو چارو وزارت چارواکي وایي د دې نړیوال کانفرنس یوه برخه د افغان شوزو د څیرلو ته ځانګړې سوې وه. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر دا ده چې د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې څه باندې 200 متره استنادي دیوال جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د لغمان دیوالي وایند سید احمد صافي ازادي راډیو ته وویل چې دغه استنادي دیوال د جاپان په څه باندې 10000 ډالر مرسته جوړ شوی چې 3 متره پلن او 3 متره لوړوالی لري. په خبر کې ویل شوی چې د دې دیوال په جوړېدو سره د لغمان په مرکز کې زرګونه جری په مځکه او سلګونو کورونه د سیلابونو له خطره ژغورل شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د امریکا د وسلولو ځواکونو عمومي لوی درستیز امیرالبهر مایک مولن وویل، په دې برخه کې پوځي اقدام هم مناسب نه دی. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې لویدیز قدرتونه له ملګرو ملتونو غواړي چې د ایران په وړاندې پر نویو بندیزونو غور وکړي، ځکه ایران د یورانیمو له غني کولو لاس نه دی اخیستی. د اتریش په مرکز ویانا کې ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار د ادارې په غونډه کې متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې ایران په دې تورن کړ چې له ټاکلو اصولو سرغړاوی کوي او د ملګرو ملتونو له څارنې پرته خپل اټومي پروګرام پر مخ بیایي. د برازیل ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړیتوب نه لري له تهران سره د خبرو پلوي وکړه او ویل چې ایران باید پونځوا کې پاتې نشي. هغه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره په برازیل کې ژغیدې دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې میرمن کلینټن برازیل د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د څلورم ځل بندیزونو ملاتړ ته هڅوي. میرمن کلینټن وایي نور بندیزونه به پر ایران فشار راولي څو په سمه توګه خبرو اترو ته زړه ښه کړي. پینټاګون وایي که چیرې په عراق کې امنیتي وضعیت ډیر زیات خراب سي نو په داسې یوه حالت کې به له عراق د خپلو عسکرو د ایستلو د پروسې پر ورو کولو غور وکړي. پینټاګون یا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د څرګندونې وروسته لاغې وکړي چې د عراق په باقوبه ښار کې یوې ځانوژونکې حملې 3 تنه ووژل. اوس متحده ایالات په پام کې لري چې د مهالویش له مخې د روان میلادي کال د اګست تر میاشتې په عراق کې خپل جنګي عملیات پای ته ورسوي او په دې توګه د اګست تر وروستیو پورې تر 5000 پورې امریکایي اسکر لدی هیواد او باسی. پاکستانی چرواکو د پولیسو یو مشر او څلور نور افسران د پاکستان په مرکزی برخه کې ورسته له هغې ونیول چې ویل کیږي په یو خبرسوي ویډیو کې یو افسر په عام محضر کې یو مشکوک سړی وهي او څلور او نور افسرانو دغه کس ورته ټینګ نیولی دی. دا فلم له کوم نږدې کور څخه د موبایل ټلیفون په واسطه اخیستل شوی چې په پرله پسې توګه د پاکستان په څو سیمه ییزو ټلویزیونونو کې وښول سو. د پنجاب د عدلیې وزیر رانا ثناءالله وایي چې په دې اړه به قانوني دریز غوره سي او د مامورینو ته به د دې اجازه ورنکړل سي چې د پولیسو په لیکې کې پاتې سي. د پاکستان پولیس ډیر ځله په اداري فساد او زور زیاتیو تورن ګڼل کیږي. د چیلي ولسمشر د دې هیواد له اوسیدونکو څخه غوښتي چې د منابعو د راټولونې پر ځای دې د خیر ښېګڼې او ژغورنې په کارونو کې برخه واخلي. نوموړی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ریختر په حساب 8.8 درجې زلزلې د دې هیواد په مرکزي برخو کې تر 800 زیات کسان مړه کړل او زیاتې ودانۍ ونړولې. پولیسو په زلزله ځپلو سیمو کې د غلاو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي دي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځنګړی استازی جورج میچل به د رواني اونۍ په پیل کې سیمې ته سفر وکړي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو امکانات وڅېړي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي وویل د میچل دا سفر د عربي اتحادیې وزیرانو د دغه ډول خبرو اترو ملاتړ کړی او دا د واشنگټن لپاره یوه مثبته اشاره ده چې ښایي اسرایل او فلسطین تر یو کلن ځنډ وروسته غیر مستقیم خبرې اترې به بیا پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي دا ځل به د اسرایلو او فلسطین چارواکي مخامخ خبرې کوي چې د شپږو لسیزو تاوتریخوالي ته د حل یوه لاره پیدا کړي او دا به د منلو وړ یو پیل وي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل.
وخت 8:00 او 8 دقیقې کیدونکې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي له ولسمشر کرزي څخه غوښتنه کړې چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. د ولسمشر کرزي په ورور او یو شمیر نورو نږدې کارکونکو یې د تور د چریری پیسې په کابل بانک کې په مرموزه توګه خوندي کړې دي او په بهر کې ډېرې لوی او ښکلې ودانۍ اخیستې دي. په دې اړه د حکومتي چارواکو عکس العملونه او همداشان مفصل معلومات په تفصیلي راپور کې اوري. په لندن کې یو دینی عالم په افغانستان کې د ملکي خلکو وژنه که د بهرنیو ځواکونو لخوا وي او که د وسلوالو طالبانو لخوا ناروا او غیر انساني عمل بللې. او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام لري. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي چارواکي له ولسمشر کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویل ولسمشر حامد کرزي باید د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ لري چې لنډیزي سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن پرون وویل واشنگټن په دې اندېښنه لري چې د اداري فساد په وړاندې غفلت به شایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کمزوري کړي. مولند خپلو خبرو په دوام زیاته کړه دا تر وخت مخکې و چې ویل سي کرزی او نور رهبران د دې ستونزې د حل په برخه کې څه کولای سي او دا هغه څه دي چې د واشنگټن او کابل ترمنځ د پرتو لانجو تایید کوي. مولن غوښتنه وکړه چې د ولسمشر حمید کرزی او نور افغان رهبرانو لخوا باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته سي چې اداري فساد ختم سي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې په امریکا کې یې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کولې وویل اداري فساد هغه ستونزه ده چې په یوه شیبه کې یې مخنیوی نه کیږي، خو د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره مخکې جدي کار نه و سوی. سر له اوسه باید په دې برخه کې هڅې وسي تر هغو چې اداري فساد ختم سوی نه وي د پرمختګ لاره به نه صفا کیږي. مایک مولن زیاته کړه په دې برخه کې باید حامد کرزی زیات کار وکړي چې د خلکو په رایو ټاکل سوی. رویټرز اژانس د لیکنې په دوام زیاتوي د مولن اشاره کرزی ته وه چې په تیرو انتخاباتو کې د ده په ګټه د پراخو درغلیو ادعاوې سوي وې. د اژانس په حواله د اوباما اداره په دې وروستیو کې لږ محتاطه سوې او په ډېر عام ډول پر کرزی انتقادونه نه کوي او غواړي دا وښيي چې ګواکې د امریکا حکومت د افغان دولت مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي او ناټو ځواکونو د وسلوالو د ځپلو لپاره په جنوبي ولایت هلمند کې پوځي عملیات پیل کړي. په دې وروستیو کې د امریکا لخوا د کرزی پر حکومت د اداري فساد له کبله یو ځل بیا انتقادونه سوي. البته وروسته تر هغه چې د انتخاباتو د نوي قانون له مخې د انتخاباتو د شکایت اوریدنې کمیسن څخه د بهرنیو څارونکو د کار مخنیوي وسو او پر تصویري رسنیو د جګړې په وخت کې په ژوندۍ ډول پر راپور ورکولو بندیز لګول سو.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا یو لوړ رتبه پوځي چارواکي له ولسمشر کرزی څخه په کلکه غوښتنه کړې چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي، خو په افغانستان کې د دولتي مقاماتو په شمول د اداري فساد او ناقانونه کارونو ترسره کولو په اړه ډېر زیات موارد شته. په دې لړ کې په دې وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په د اداري فساد او د ناقانونه کارونو په اړه حیرانوونکي معلومات خپاره کړل. کابل بانک د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د خوړی کو په اساس پر کپیټالیزم یا پنګوال سیستم ولاړ دی. دا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سیډنیز راپور دی چې په دې وروستیو کې خپور کړی دی او له جکپوړو افغان چارواکو سره د بانک پټې معاملې په ډاګه کړې دي. ورځپاڼې له عربي متحده اماراتو څخه د ترلاسه کړو معلوماتو او اسنادو په اساس لیکي چې د جمهور رئیس حامد کرزی او نورو جکپوړو حکومتي چارواکو د کورنۍ غړو په دوبۍ کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت کورونه اخیستي. دا چې دا ډول معاملې په افغانستان کې اداري فساد ته څنګه لاره هواروي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په استناد باندې جنقا الکوزی ریپورت وورو.
د دولت عالی مقامات په چیر وزیران، موینان او والیان مکلف دي چې خپلې منقولي او غیر منقولي شتمنۍ ثبت کړي. د فساد د مخنیوي په منظور موږ د عالی رتبه دولتي کارمندانو د شتمنیو د منابعو د معلومولو لپاره د ملي شورا سره په مشوره قانون جوړو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې دا خبرې د لوړې په مراسمو کې وکړې. د لوړې له مراسمو څخه لږه موده وروسته جمهور رئیس کرزی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل ځینې دولتي چارواکي په حکومت کې له یو کال دوه کار کولو وروسته پیسې پیدا کوي او په دوبۍ کې کورونه اخلي. کرزی د کوم چارواکي نوم په ډاګه نه کړ، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دا کار کړی او په دې وروستیو کې په یو مضمون کې د جمهور رئیس کرزی د ورور محمود کرزی او د جمهور رئیس د پخواني لومړي مرستیال ضیا مسعود نمونه اخیستي چې په دوبۍ کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت کورونه اخیستي، خو دا کورونه د دوی په نامه نه دي ثبت شوي. د واشنگټن پوسټ د مضمون لیکوال اندریو هیګنز لیکي د محمود کرزی او ضیا مسعود دواړه کورونه د کابل بانک د مؤسس او رئیس شیرخان فرنود په نامه دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي شیرخان فرنود چې ډېر کم په عام محضر کې راڅرګندېږي د جمهور رئیس حامد کرزی د کورنیو غړو او دوستانو ته د میلیونونو ډالرو پورونه ورکړي تر څو هغوی پرې په دوبۍ کې مجلل کورونه وپیري. د ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلی چې کابل بانک خپلو حساب لرونکو یا مشترکینو ته په قرعه‌کشۍ کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت تحفې او جایزې هم ورکوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د عربي متحده اماراتو د غیر منقولو شتمنیو له دفتر څخه د ترلاسه کړو معلوماتو په اساس د کابل بانک له رئیس شیرخان څخه پوښتلی چې دومره زیات شمېر مجلل کورونه ولې د په نامه راجستر شوي دي. شیرخان فرنود په ځواب کې وایي دا کسان نه غواړي چې نمونه افشا شي. واشنگټن پوسټ د جمهور رئیس حامد کرزی له ورور محمود کرزی سره د کابل بانک د معاملې په اړه لیکي. محمود کرزی چې د امریکا په بالتیمور ښار کې یو افغاني رستوران لري په لومړي سر کې ویلي و د دوبۍ په پام جمعیره کې د یو کور په کرایه نیولی و او د دې کور اصلي قیمت 5.5 میلیونه ډالره دی. پام جمعیره په دوبۍ کې یو ډېره عصري او لوکسه منطقه ده چې کورونه پکې د اوبو په سر د خرما د ونې په شکل په عصري او پرمختللې مهندسۍ او ټکنالوژۍ جوړ شوې دي. خو محمود کرزی واشنگتن پوسټ رسپانس سره په خبرو کې ویلي د کابل بانک سره د پور یو غیر رسمي قرارداد لري او هر میاشت بانک ته $1000 ګټه یا سود ورکوي. محمود کرزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د واشنگتن پوسټ راپور رد کړ او وایي د خبرې تحریف کړی دي.
دا د محمود کرزی دی نامعلومه وجه دا دې په خبر دی چې دا کور د شیرخان په نامه دی په نخیل کې او د اسناد د تورمالون دي. د کور د اسناد چې د شیرخان په نامه یې نورې د اډزنامې په ګډول او یا د دې څخه یو شی جوړون دا صحیح نه دی. دوهمه خبر دا دی چې د ویلي دي چې بعضې خلکو ته قرضې ورکړ شوي دي. زما د کابل بانک سره معامله په دې وه چې وخت 2006 کې زه په اوپرم چې کابل بانک مخته ځي او دوی خپل سهامونه خرڅوله. یو نفر ووتی د کابل بانک څخه دوی غوښتل چې دا ځای بل چاته ورکړي. زما سره یې خبرې وکړې، د نورو خلکو سره یې خبرې کړې وې. چون دا یو ډېر ښه سرمایه ګذاري وه، ما سهامونه په دې شرکت کې رانیول او زه اوس هم فکر کوم چې کابل بانک لوی ترین خدمات ټول بانکونه بیا کابل بانک چې لوی بانک دی خدمات افغانستان ملت ورکوي.
محمود کرزی وای په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو باید وستایل شي. دی وای
کته یو ګوري تاریخ ته د اته د نیګار کاند د شې دی پر معنی لري چې خدای نه خواسته ما چې د چاسو پی سي اخیستي خدای نه خواسته یو غیر قانوني کار وکړي. دا دي چې محمود کرزی دا جوړي او دا یو په کپیټالیزم کې کدی رښتیا د کپیټالیزم طرفدار دي او د خلکو د ژوند طرفدار دي. دا چې کارون چې زما په افغانستان کې د وکړي دا باید تقدیر شي. ما څه کړي دا امریکا ته پی سي را وړي شارک می جوړ کړی په کندهار کې چې لوټرینه موجوده ده. مثلا 3000 نفر هلته کار کوي. زه په خپل هیڅ نو قرارداد د افغانستان د حکومت سره نه لرم.
د واشنگتن پوسټ رسپانس د دې څېړنیز راپور په اساس د دوبۍ په پام جمهوریت کې د ضیا مسعود مجلل کور هم د کابل بانک د رئیس شیرخان فرنود په نامه ثبت شوی دی. مسعود له 2004 میلادي کال څخه د تیر کال د نومبر تر میاشتې پورې د جمهور رئیس مرستیال و. په راپور کې ویل شوی چې د مسعود دا کور په 2001 میلادي کال کې په 2,300,000 پیرل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي دا کور لومړی د ضیا مسعود د میرمنې په نامه ثبت شوی و، خو وروسته د شیرخان فرنود نامه ته اړول شوی دی. ورسپانه د مسعود دا خبر هم راخسته چوي. شیرخان انډیوال ده او له هغه سره فوټبال او شطرنج کاوه. د ورسپانه په مضمون یا راپور کې د مارشل فهیم د ورور حسین فهیم نوم هم یاد شوی ده. خبريال د حسین فهیم لخلي لیکي چې له کابل څخه د دوو شرکتونو او $100,000,000 پور اخیسته ده. ورسپانه پوښتنه کوي پخوانیو او برحالو دولتي چارواکو ته د دومره زیاتو پیسو پورونه ورکول تر کومه حده د اندېښنې وړ خبره ده. په ځواب کې لیکي دا عمل په ځینو هیوادونو کې د اندېښنې وړ مسله ده او دا ځکه چې دولتي چارواکي د سترو قرضو د ترلاسه کولو په بدل کې ممکن له بانک سره په یوه او بل ډول مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه چې تل څېړنیز یا تحقیقاتي راپورونه او مضمونونه خپروي د بانک او چارواکو ترمنځ دا ډول معاملې په افغانستان کې د کرونی کپیټالیزم په نامه یادوي. په دې معنی چې د پانګوالۍ دا ډول نظام د حکومتي چارواکو او خصوصي سکتور ترمنځ په دوستۍ او ښو اړیکو ولاړ وي. خو حسین فهیم چې واشنگتن پوسټ ورسپانې هم له ده سره مرکه کړې د اندېښنو د لرې کولو په اړه دلایل لري او وایي د کورنیو پورونو له اخیستلو چاره نشته او دا په افغانستان کې عادي خبره ده. د حسین په وینا د یو قوي حقوقي نظام د نه موجودیت په صورت کې سوداګریزې معاملې د رسمي قراردادونو په ځای د باور او اعتماد په اساس کېږي. دی وایي افغانستان امریکا نه ده، افغانستان هر څه له صفره پیل کړي. خو په خپل د کابل بانک د رئیس شیرخان فرنود نظر چې د واشنگتن پوسټ رسپانې د مضمون محور ده په دې اړه مهم ده. ازادي راډیو زیاته هڅه وکړه چې د ده نظر وپوښتي خو په دې کار کې بریالي نه شولو. واشنگتن پوسټ رسپانې چې کله له شیرخان سره خبرې کړې وي هغه ورته ویلي وو چې د افغانستان په اړه قضاوت باید د بهرنیو معیارونو په اساس ونه شي. کوم کار چې زه یې کوم سم نه دی، اصلا باید داسې ونه کړم، خو دا افغانستان دی. د شیرخان د دې ډول څرګندونو په اړه د واشنگتن پوسټ په څیر د لویدیځو ورسپانو اندېښنې زیاتې شوي او دلیل یې دا ده چې لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر مصرفوي او هیله من دي چې حکومت په پوره شفافیت خپلو خلکو ته خدمت وکړي. کله چې ازادي راډیو د افغانستان بانک څخه چې د بانکونو په سکتور کې لومړی درجه مسؤلیت لري د راپیدا شو اندېښنو په اړه پوښتنه وکړه، داسې معلومه شوه چې دا بانک د خصوصي بانکونو د کړنو په اړه زیات اندېښمن نه دی. د بانک ویان ایمل آشور ازادي راډیو سره په مرکې کې ویل د کابل بانک د رئیس شیرخان ټول کارونه، یعنی د پورونو ورکول او په دوبۍ کې د کورونو پیرل، د هغه شخصي کار دی.
لوی؟
ببینین یکی فرد فرد صحبت میکنه، یکی بانک صحبت
میکنه. یو دیو شخص په باب دیو بل شخص خبره ده او بل د بانک خبره ده. د ورځپاڼه په راپور کې نه دی ویل شوی چې شیرخان فرنود د کابل بانک په نامه دا پور نه ورکړی دی. هغوی فرد یاد کړی او وایي ښاغلی فرنود دا قرضې ورکړی دي. که چېرته دا معامله د کابل بانک د حسابونو له لارې شوې وای، نو په هغه صورت کې به په جدي ډول قانوني څېړنه شوې وای. موږ د کابل بانک په حسابونو کې تر اوسه داسې څه نه دي میندلي چې مالی جال یا تزویر دی وښیي.
ولی ما د حسابات کابل بانک هنوز چیزی را پیدا نکردیم که در حقیقت یک هیله و تزویر مالی را نشان بده.
عاشور او د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت وای مرکزی بانک د کابل بانک او نورو خصوصی بانکونو په حسابونو پوره نظارت لري. فطرت هم واشنگتن پوز رسپانه ته ویلي د افغانستان بانک د دوبی د ملکیتونو او معاملو د اوازو په اړه جدي څېړنې کوي، خو ښاغلی فطرت وای تر اوسه دوی څه نه دي ترلاسه کړي. د افغانستان بانک د رئیس په وینا په افغانستان کې د قرضو یا پورونو ورکول ګران کار دی او دا ځکه نه معلومیږي چې څوک څه لري. خو د ولسي جرګې غړی او په حکومت باندې انتقاد کوونکی ښاغلی رمضان بشردوست د افغانستان بانک په کړنو انتقاد کوي او وایي په افغانستان کې یو ډول اقتصادي او سیاسي مافیایي سیستم روان دی. دی وایي
خود رئیس بانک مرکزی ما اگر غیر از این نامی بود، یعنی اگر از منافع خطیم و برادرش از منافع
که چهره د مرکزی بانک رئیس د دوی په ډله کې نه وای، د فهیم د هغه دی ورور د کرزی او د هغه دی ورور خلیلی او رونو قانونی او نور لګر څخه دفاع نه کولای، په هیڅ صورت د بانک د رئیس په څوکۍ نشو ټاکل کېدای. دوی په هیڅ صورت حاضر نه دي چې یو پاک په وطن مین او صادق سړی د مرکزی بانک رئیس وي. که داسې وای نو ډاډه یم چې خصوصي بانکونه فلج کېږي. دوی که پسلو که لس قانونی کار کوي نو نور غیر قانونی دي او بل نوم ورکوي
غیر قانونی، اما نامش تغییر میدن.
بشردوست د غرض د افغانستان په قضایي سیستم انتقاد کوي او وای ټول قوانین د کاغذ پر مخ پاته کیږي او په سم ډول نه عملي کیږي. لدې ټول څخه داسې بریخي کومه څېړنه چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پیل کړې ممکن د اوس لپاره بشپړه نشي. د ورځپاڼو او خبري رسنیو څېړنې معمولا په عامه اطلاعاتو تکیه لري او د امریکایي ورځپاڼې وکړای شول چې دا مسله په دوبۍ کې د عربي متحده اماراتو له چارواکو څخه د ترلاسه کړو معلوماتو او اسنادو په اساس پیل کړي، خو په افغانستان کې د دې ډول معلوماتو او اسنادو ترلاسه کول امکان نه لري. د دې ادعا د ثبوت لپاره د افغانستان بانک د رئیس دا خبره چې وای موږ نه پوهیږو څوک څه لري کافي ده. که د افغانستان بانک د رئیس دې خبرې ته چې وایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوبۍ د ملکیتونو په اړه اوازې خپرې کړي او یا دې حقیقت ته پام وکړو چې دې ورځپاڼې د روابطو په اساس د کپیټالیزم په اړه اندېښنې رابرسره کړي، یو شی ترې په ډاګه کیږي او هغه دا چې شیرخان او شریکانو یې په دوبۍ کې د ملکیتونو د پیرنې لپاره 150 میلیونه ډالره مصرف کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دغه راز لیکلي کابل بانک د ودې او پراختیا په حال کې دی، که څه هم چې افغانستان یو بې وزله هیواد دی په داسې موقعیت کې دی چې د بهرنیو مرستو او نشه یي موادو له درکه ورته ډېرې زیاتې پیسې داخلیږي، خو د دې پیسو زیاته برخه د یو کوچني اقلیت لاسو ته ورځي او لکه څنګه چې په دوبۍ کې د سترو پانګونو له مسلې څخه په ډاګه کیږي دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د هیواد په داخل کې نه مصرفیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځنۍ چپا 1299 مترو او اف ام 3.5 اوریدې شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. د حمله روچې په بریتانیا کې اسلامي پوهان وای په افغانستان کې د ځانمرګي بریدونه کده طالبانو لخوا وي او کده نړیوالو ځواکونو لخوا چې ملکیان پکې وجل کیږي ټول بریدونه غندلې دي. خو تر هغه د مخه دا چې وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو ترو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزی وړاندیز د دې پر سر چې د خبري اترې باید څنګه وي، په څومره وخت کې وشي او بلاخره په څه ډول عملی شي یو ابهام او بې باوري راوستي. د شک او بې باوري په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د لنجې د مهمو لوبغاړو ترمنځ رامنځته شوې دي. ځینې غواړي چې سوله باید ډیر ژر او همدانن وشي او ځینې نور بیا وایي چې لومړی باید د جګړې توازن د طالبانو پر ضد بدلون وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو تحلیل کې دا موضوع څېړلې ده چې لنډیزې احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان او د ناټو ځواکونه د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې پراخ عملیات کوي او په نږدې راتلونکي کې په ګاونډي کندهار کې ورته عملیاتو ته تیاری روان دي. د اوباما اداره وایي اصلي خبرې اترې باید تر هغه وخته چې د جګړې توازن د نړیوال ائتلاف په ګټه بدل شوی نه وي پیل نشي. خو د امریکا متحد هیواد برتانیا چې عوامې د افغانستان له اوږدې جګړې سره مخالف دي ښکاري چې غواړي دا خبرې اترې ژر پیل شي او د امریکا د پوځ ځینې چارواکي هم په همدې نظر دي. دوی وایي که خبرې سږ کال پیل شي نو نتیجه یې ښایي ښه وي. د امریکا د پوځ یو مقام د خپل نوم د نه ښودلو په شرط واشنگټن پوست ته ویلي دي چې که دای طالبان د افغانستان په پارلمان کې وویني نو دا به ورته غلط او عجیب کار ښکاره نه شي. ورځپاڼه لیکي چې د دې څرګندونو هدف ښایي د طالبانو په لیکو کې د شک او بې اعتمادۍ زیاتول وي، که څه هم د طالبانو په مشرتبه کې تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې دوی د خپل مشر ملا عمر سره اړیکې ختمې کړي. خو د سولې لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي توده بلنه چې د لندن په نړیوال کنفرانس کې اعلان کړه پراخې نظریې رامنځته کړي چې د پخلاینې لپاره وړاندیزونه چې مخکې د یوې رواني جګړې په سترګه ورته کتل کېدل عملي نتیجه ورکولی شي او ښایي لا د مخه یې دا نتیجه ورکړی وي. په کابل کې په دې برخه کې تودې اوازې خپرې شوې دي او حتی د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړی چې ولسمشر غواړي د بشري حقونو سرغړونکو طالبانو ته عفو وکړي او د دولت لوړو مقامونو ته یې راولي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر وویل دا کار د طالبانو معافیت ته مشروعیت ورکول دي. د پاکستان ځینو استخباراتي مامورینو مخکې ویلي وو چې ځینو افغان چارواکو د طالبانو له نامتو قمندان ملا برادر سره چې تیره میاشت د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو تماسونه ټینګ کړي وو. امریکایي چارواکي له طالبانو سره هر راز تماس ردوي. دوی وایي له طالبانو سره که چا تماس نیولی وي هغه پاکستانیان به وي چې په دوه اړخیزه لوبه مشهور دي. دی او نورو امریکایي چارواکو ځکه د خپل هویت د نه ښودلو په شرط له واشنگټن پوست سره خبرې کړې دي چې د دوی په وینا دا د افغانانو کورني مسایل دي. برطانوي چارواکي دا خبره چې ګنې دوی د لندن په کنفرانس کې له طالبانو سره دروغې په برخه کې د بیړې پلوي وکړه ردوي. خو د لندن له کنفرانسه یوه اونۍ وروسته ولسمشر حامد کرزي په یوه مرکه کې په ښکاره ډول وویل چې دی د طالبانو له مشر ملا عمر سره هر وخت خبرو ته چمتو دی. ښاغلي کرزي د جرمني د شپیګل مجلې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د ملا عمر منلو ته چمتو دی که نه، وویل تر هر څه لومړۍ او مهمه خبره دا ده چې ملا عمر یو افغان دی او حکومت غواړي چې ټول افغانان هیواد ته ستنه شي. خو ښاغلي کرزي زیاته کړه موږ خپل هیواد ته د ټولو راستنیدونکو افغانانو هرکلی کوو، مګر یو شرط به پکې وي او هغه دا چې د القاعده او نورو تروریستي شبکو سره تړلي نه وي. واشنگټن پوست زیاتوي د افغانستان په جګړه کې هم د نورو جګړو په شان کورني او قومي اړیکې مهمه ونډه لري او د دې معنا دا ده چې د یو لوري جنګیالي له یو بل سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک وایي د افغانستان د حکومتي مشرانو په ګډون د افغانستان د جنوب د پښتنو هره کورنۍ په طالبانو کې کسان لري. د وویل دا کومه پټه خبره نه ده او دوی ټول یو بل سره په تماس کې دي. خو ښاغلي هولبروک ټینګار وکړ چې د دې تماسونو معنی حتما دا نه ده چې د سولې احتمالي خبرې روانې دي. ورځپاڼه زیاتوي په کابل کې د ناټو یو جګپوړی مقام دا مني چې افغانان روزمره له هغو خلکو سره خبرې کوي چې د پولې بلې خوا ته اوسي. خو د یادونه وکړه چې له هغه وخته چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو آوازې تودې شوې دي په دې تماسونو کې بېساری زیاتوالی راغلی. د ناټو دا مقام وایي اوس حتی نړیوال ځواکونه له دې ډلو سره تماسونه او چینلونه لري. دی زیاتوي زه اوس کولی شم داسې یو چا ته ټلیفون وکړم چې هغه کولی شي په پاکستان کې یو چا ته زنګ ووهي، زما پوښتنه ورته ووایي او یو رښتیا ځواب ترې ترلاسه کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو د احتمالي راستنېدو لپاره ځینې مقدماتي کارونه هم کړي. په جنوري میاشت کې د افغان حکومت په غوښتنه روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له فهرسته د پخوانیو 15 طالبانو د نومونو د ایستلو له پریکړې سره له مخالفت لاس واخیست. واشنگټن پوست د بهرنیو چارو وزارت د ویاند ظاهر فقیری له قوله لیکي چې وایي دا 15 طالب مشران د سولې د پلان له اړخه مهم دي. همداراز افغان ولسمشر حامد کرزي سږ کال هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د ټولو هغو کسانو جرمونه چې له 2000 لومړي کال مخکې او وروسته په جګړو کې ګډون کړی په دې شرط بخل کیږي چې د افغانستان اساسي قانون ومني. دا قانون د افغانستان ولسی جرګې په 2008 کال کې تصویب کړ خو افغان ولسمشر یې له توشیح څخه ډډه کړې وه. یاد شوی قانون سکل هغه وخت بیا را برسېره شو چې په رسمي جریده کې خپور شو خو په اړه یې هیڅ راز تشریح نه و. واشنگټن پوست د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان ونډې ته اشاره کوي او لیکي چې دا هیواد څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه و. افغان چارواکي کڅه هم له طالبانو سره خبرو اترو ته لیوال ښکاري، خو په عین حال کې د اندېښنه هم ورسره ده چې ښایي بهرنۍ لاسوهنې د سولې پروانو هڅو کې خنډ رامنځته کړي. یو افغان مقام چې له طالبانو سره د سعودي په منځګړتوب د سولې په خبرو اترو کې ونډه درلوده وایي موږ باید د یو څه وخت لپاره په دې برخه کې پټه خوله پاتې شو. دا مقام وایي ډېر داسې بدنیتي کسان شته چې هر یو د ځان لپاره یوه غټه مړۍ غواړي. د پدې برخه کې پاکستان، هند، ایران او امریکا د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې دا هیوادونه باید تر هغه وخت خپل لاسوهنې بندې کړي چې افغانان په خپل دا پریکړه وکړي چې سوله په څه ډول ممکن دی شي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
اتنې می بجې دي. سالم محمد صالح سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د ناټو چارواکي وایي د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د افراد کم جلب او جذب د غرض د زیات عسکرو تشدیدل د دوی د پرمختګ لوی خنډ دی. د افغانستان د استخباراتو مامورین وایي د ګوانتنامو له زندان څخه آزاد شوي بندیان بیرته د وسلوالو طالبانو لیک ته ورګډیږي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځنګړي استازي د رواني اونۍ په پیل کې سیمه ته ځي چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د غیر مستقیم خبرو اترو امکانات وڅېړي. د چیلي ولسمشر د دې هواد له خلکو وغوښتل چې د خیر ښېګڼې او ژغورنې په کارونو کې مرسته وکړي. او یو پخوانی فلسطینی جاسوس چې د ایران د اسرایل او امنیتي ځواکونو ته کار کاوه وایي د حماس ډلې د ظلمونو په اړه خپل څرګندونو ته ادامه ورکوي.
پرمانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام لرو، خو تر هغه د مخاورست راپور. په بریتانیا کې اسلامي پوهان وایي په افغانستان کې د ځنوجونکو بریتونو تر سره کول د اسلامي لارښوونو خلاف عمل دی او د ملي او د ملکی خلکو د وژل کېدو لامل ګرځي. په لندن کې د اسلامي علومو پوهان امام سلیمان غنی ویلي دي افغانان په خپلو کې یو بل وژني او دا د افغانستان د کړکیچ د اورولو لار نه ده. د پر نړیوالو ځواکونو نیوکه نیولې چې د تیرو اتو کلونو په لړ کې په افغانستان کې کومه لاسته راوړنه نه ده لرلې، خو په هیواد کې د عادي افغانانو د وینې بیه ډیره بې ارزښته کړې ده. حنان حبیب زید امام سلیمان د څرګندونو په اړه نور معلومات راکوي.
امام سلیمان غنی پر افغانانو هر ډول بریدونه وغندل. دوی ویل په دې بریدونو کې ښځې، ماشومان او بیګنا خلک وژل کیږي. د پښتنو کړه چې څه ډول یو څوک د بیګنا خلکو وژلو ته زړه ښه کوي. د پر نړیوالو ځواکونو تورو لګاو چې د دوی له ارغل سره سم د افغانانو وژنه پراخه شوې ده.
دس از هیستوري فروم د ټایم اف سوویت اوکوپیشن فور اني پرسن هو کم انټو دټ کانتری از انویډر.
نوموړی وایي دا تاریخ دی. د روسانو له ارغل رانیولې تر اوسه پورې هر څوک چې دغه هیواد ته ورغلي تاسو لدې لار یو حل نشي پیدا کولای. دا د یاته کال تیر شول. کم دی حل؟ ډیر خلک وژل شول، ملکی خلک وژل شول. تاسو څه ډول کولای شئ چې ملکی خلک وژنئ؟ تاسو څنګه پر ماشومانو بریدونه کولای شئ؟ تاسو څنګه پر کورونو بمبار کولای شئ؟ ځکه خو افغانان په غوسه دي. په طبیعي ډول دوی باید په غوسه وي. تاسو څه ډول دې ته اجازه ورکوئ چې وشي؟ طالبان د ځانمرګو او سړک د غاړې د بمونو له لارې هڅه کوي چې د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت په خلاف خنډونه ولاړ کړي، خو دغه ډول بریدونه هم د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې لامل ګرځېدلی دي. همدې ټکي ته په اشاره سره ښاغلي سلیمان غنی ځانمرګي بریدونه جنایت وبلل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د دغه ډول بریدونو لړۍ ودروي.
You know, they say the Quran says do not a hater of the few people should not.
دای وای اسلام کې دا نشته. تاسو پوهیږئ چې قران شریف وایي له هغه څوته نو کرکه وکړي چې تاسو دې ته مجبوروي چې عدالت تر پښو لاندې کړی. اسلام تل وایي چې عدالت ټینګ کړی. دا هغه څه دي چې اسلام یې وایي. تاسو باید د بیګنا خلکو وژلو په سیلان نشئ. په اسلام کې ځانمرګ بریدونو ته اجازه نشته. امام سلیمان غنی په برتانیا کې د مسلمانانو د ټولنې وتلی دینی پوه دی. مسلمانان د خپلو کورنیو او ټولنیزو ستونزو په اړه له هغه سره مشورې کوي. دی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د جګړو په خلاف په تیره بیا د افغانستان د جګړې په اړه تل خبرې کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم او دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسې پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په کومه کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګران اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان نټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفوني پیغامونه راولېږي. په خپل دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او لټوره څخه مهمه ده چې د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره وای. همدارس تاسو کولای شي چې لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان نټوي. نو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 4 2 1 4 1 5. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به هغه پیغام خپور کو په کوم کې چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي رادیو لاره نه ته د ورور په حق معلومات خبره سوي دي. اول به د پیغام واورو، پس لغه به دغه ګران ورور ته د هغه کس پیغام خپور کو کوم چې له ایران را رسیدلی دی او د ورور په حق معلومات پکې دي. دغه پیغام ته به وښو.
زمانم خدایداد او زما د ورور نوم ګلداد او پینګل اسکل کی چې د ایران په خار کې نادره تشویړ او موږ د ازادۍ زراډو د اړیدان په خبرونه کې خبر واورې چې زما د ورور د مولادات په نامه چې تاسو ول څورک شوې ده. زموږ سره پیدا د هلمند ولایت یو تنول چې دا سره لمر سره ده، دا هغه لمبر زموږ نه نادره تشویړ ده. او مونږ ډېر پاجزه وایو چې دا غلمبر مونږ ته یادونه وکړي زمونږ لید وته ده او مونږ دغه پیغام ځان سره هغه سره هغه مورور ده د مولادات په نوم او دغه شمیره ته کتا ستا مونږ سره تماس نیسي په دغه شمیره 0 8 8 4 2 9. دغه نمبر دی نو بغیر بل علاوه بل نمبر دی 0 9 9 0 5 8 4.
ګران وروره، دا د تا پیغام مو خپور کړ. اوس راځي هغه پیغام وورو چې برهان الدین له ایران څخه را لېږلی دی. دی د تا د ورور په حق معلومات لري خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. د ده پیغام به واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د ده د تلیفون شمیره ووایم.
الو، سلام علیکم. زما نوم برهان الدین دی، د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. د هلمند ولایت د زرجوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما سره یو نفر سره دی چې څوک پته غواړي، نوم یې مولاداد دی، د خدای داد ورور دی، اصلي د نوزاد دی. ډېر کلونه کېږي دلته راغلی دی ایران ته، او دوی خپل ځان پټوي، ځان په لاس نور کوي د وړنو د پلار لپاره. نور داسې وسلام.
ګران وروره، کته غواړې چې د خپل ورور په اکله معلومات پیدا کړې نو برهان الدین خان ته په دې شمیرې تلیفون وکړه. دغه شمیره د ایران ده. البته د یادونې وړ ده چې د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره د کمپیوټر په صفحې داسې پاتې ده: 00091380044. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم. دغه شخص چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی له ایران څخه برهان الدین نومیږي او نمره یې دا ده: 00091380044. ګرانو اوریدونکو، اوس راځي چې هغه یو پیغام واورو چې یو اوریدونکی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې دی ورک شوی دی. د ده پیغام به واورو.
زصر احمد د پېښور څخه غږیږم. خپل پکیم کې ما زبر کې ما نو زما ځان ته زدا ایت لاور کوم چې زما کوشش وکړ په کور ماته نه دی معلوم. زه د تقریبا د یو 12 کال راځم په زبر کې ما اوس مې دلته په پېښور کې سبقان شروع کړل. بس په سبقانو باندې اختیار ما سبقان وایم خو زما کور زما څه ورک دی. زما د پلار نوم دی اجي سنگین او د ورور نوم دی اجي بابر. نو وسلام.
ګرانه ورکشوي وروره، تا خو په خپل پیغام کې د تلیفون شمیره نه وویلی. زه به د تا کورنۍ ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحې پاتې ده، په دې هیله چې درته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره دا ده: 00923015420. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم: 00923015420. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 00002043301. یو ورې بیا وایم: 00002043301. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00402022111415. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زما نوم ښاوي شاګول اکا، د پلار یم، د مرجان پلار یم. شاګول اکا نومېږم، د تیزنی یم، د نبزاد ولسوالۍ یم، مګر په مساکلا کې پروت یم. دغه داسې اعلان کړی دی چې زه په مساکلا څخه راغلی یم، د متخاضو د کلي یم، مساکلا د ولسوالۍ یم، مرجان نومېږم، د شاګول اکا زوی یم. په ایران کې یم، په شراج یاد کړی کې اسپان یاد کړی، خو دغه دوه ځای یاد کړی دی. شراج یاد کړی دی، په شراج کې یم. انډیوال یې پلو پر پټه کړې ده، د انډیوال په لاس کې دی، بندي رقمه دی، بندي دی. وزرا شو سوایم معلومات کوم بار د خیر زم پښه دا ازر څخه دا غواړم چې وز ما خبره واوري دی راغو کې ځان ازر کې خبره سره وک سره برابر. تم مثال ټلیفون شماره مو سره برابر دا زما شماره ده. خپل زوی ته وایم مرجان ته ما سره تماس ونه سي پراویا شپړ شپته سلور شپته نه نیوي شپړ بیا شماره وایم سپر هاویا شپړ شپته سلور شپته نه نیوي شپړ موږ انتظار.
زه نور محمد یم، د بلخ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو وخت شی دی په نام د ملا محمد صادق، چې د پلار نوم یې محمد یادل دی، د یوه ورور نوم یې شهزاده او د بل دی موسا دی. دغه دېرش کاله پخوا چې د نور محمد ترکی په کال باندې دغه ځای د خپل پانل سره د دغه بلخ د ولسوالۍ نه درکه شوی، که په دغه باب باندې څوک معلومات لري یا د خپل دغه ځای خبري اوري ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووهي: 00001043102. والسلام.
زما یو انډیوال و نظرین اربانی نومېږي، پنځه میاشت کېږي چې درا کې نه زه ایران تللی دی. که دغه په باره کښې مو ته معلومات را کړې، په خپله دغه ټېلېفون اوري، په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي: 00003003 4545. والسلام.
ازما نومره سولاد ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د میملي اوسیدونکی ازما یو ترز د میرویس خان په نامه د کونړ په سیمه کې د نړۍ په علاقه کې د درې کاله رسنه درک شوی دی. کاشانه د ده په باره کې معلومات وي موږ له دې په دغه شمېره زنګ وهي 0582 1025 بیا یو ځل دا شمېره تکراروم 0582 1025 وسلام په احترام.
معلومات شمیرہ زنگوشم
زد ڈاکٹر سیرا جان دی کابل ولایت خواجہ بار ولسوالی نے خبر کم زما وقت نیمجام محمد جان زوی دی سربیلی ولسوالی اور دیزین دی کلی اوسیدن کرے خپل نه انجان دي کله د دې نیمو کډونو ته خره را دي خو نه دره کښه وای دی د دې په اړه کې څو معلومات لري او یا د خپل دا او ری مونته دې په دغه لمبا ټلیفون وکړي 0 9 8 5 8 3 او په پاکستان کې د ټلیفون نمبر دی 0 9 2 3 4 5
خبرې کوم زما یو ورور چې نوم یې امین الله دی وکاله مخکې د پاکستان د سواد نه ورک شوی دی که هر چاته د امین الله په باره کې څه معلومات وي او یا خپله دی زمونږ آواز اوري نو مونږ ترې په دې نمبر ټلیفون وکړي 0 0 9 6 6 5 6 8 8 1 2 0 9 3 ٹیلیفون نمبر یو ځل بیا 0 0 9 6 6 5 6 8 8 1 2 0 9 3
سر محمد یواز د بادغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ د سړانو د کلي خبره کوم مست قریبان چې په د حاجي مولوی عبدالرزاق صاحب زامن دي دغه ملا غفور او عبدالله جان او محمدالله جان او عبدالله جان په څو وخته کېږي چې د هلمند وخوا ته تللي دي موږ زره کړلي وو که چېرې مانا د دغه په هکله باندې څوک معلومات ولري یا زما زغ د دې خپله اوري موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووایي 0 0 3 1 1 3 0 0 شماره یو اور بیا تکراروم 0 0 3 1 1 3 0 0 ډیر مننه السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بالا برغاب د ولسوالۍ محمد یواز خبره کوم ما یې د ماما زوی په نامه د جمعه خان د طالبانو په وخت کې ورک دی په زاړه تاریخ کې تر اوسه موږ ته معلومات نشته که چیرې مانا د دغه معلومات یو څوک وکړي موږ سره دې په دغه شمېرې ټلیفون وکړي 5000 روپۍ جایزه لري راته وایي 0 0 3 1 1 2 3 5 6 السلام علیکم.
السلام علیکم زمولی عبدالغنی د تخار ولایت د شکنیس ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما یو ورور دی په نامه د عبدالوهاب تقریبا 14 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی که دی خپل زما غږ اوري نمره باندې دی ما ته ټلیفون وکړي 0 0 2 14 0 0 6 5
السلام علیکم سید ګل د محمد دیواز زوی د هرات ولایت د شینډان د ولسوالۍ د زیکو د کری څخه په تماس یم. ما یو ورور دی جمعه ګل نن نه چې دا اوه بدل کېږي چې نظر کسوي دی هر که په دغه شمېره بیا مو ته زنګ وي کومه نومه تېری او کېدی خپل هم اورې موږ ته په دغه شمېره زنګ وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لس اتیا اتلس.
ہلو السلام علیکم سر. سرامت سرال ولایت بالا بولس ولسوالی دا گرانی سر تاسو سره په تماس یم.
ما یو انډیوال دی د کلسیم په نامه دی چې دا درې کاله کېږي ورک شوی دی. یاران خوا تسمه نه دي چې د تاسو له معلومات لري ما ته د دغه شماره زنګ وویل. څه فروا څه فروا پنځه سوه څلوېښت نه سوه دوه اویا لخوای تامه
زازه بولادی گل خان زوی دی میدان ولایت نرخ دی ولسوالی دی اول خیلو دی کلی وسیدونکیم. زما دوه ترونه چې یو ګل عزیز او بل عظمت نومېږي دا شل کاله نادراکه دي. که چاته د دوی په هکله معلومات وي په دغه نمبر دی ما ته زنګ وهي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. سپرواویا یو نوي درې دېرش یو سلو شپږ څلوېښت شماره بیا تکرارم سپرواویا یو نوي درې دېرش یو سلو شپږ څلوېښت په ډېر احترام.
ہلو السلام علیکم زمان غلام نبی خبر کوم زما یو کا په نامه د یعقوب د جلس کله کې چې د کور نه درک شوی په کوم دا کار د پلار نه حاجی د پلار نه حاجی ابراهیم او د بشر نه حاجی اسماعیل کته د په اړه معلومات لري اګه د خپل اوري نو هیله د په دغه شمیره به زنګ ووهي. صفر او صفر اته څلور یو درې یو درې صفر.
در جان شیدا دما یو دوه ترونه ورک پسې یو ګل عزیز نومېږي یو عظمت نومېږي را شل کاله مخکې ورک شوي دي. که چا ته ساته وي د دوی په هکله باندې او یا دوی په خپله دې ما غږ اوري نو په دغه نمبر د ما سره تماس ونیسي. صفر اویا شپږ اتیا یو اویا اووه سوه اووه دېرش. بیا هم دا نمبر تکراروم صفر اویا شپږ اتیا یو اویا اووه سوه اووه دېرش. نور په خدای سپارم.
زه د کندوز ولایت سیاسي د ولسوالۍ څخه له تاسو څخه تماس یم. زما یو بس خاله دی نوم یې ګلګل دی او د پلار نوم یې نادرشاه دی. دا دیارلس کاله کېږي چې ورک دی. هر چا ته معلومات یې ما چې په دغه شمېره زنګ وو صفر اووه اویا دوه سوه پنځوس دوه درې سوه شل بله شمېره ده صفر اووه اویا دوه دېرش څلور پنځوس اته سهولس. که چېرې هر چا ته معلومات وي او که هر چا پیدا کړي زر ډالر دغه انعام دی. وسلام.
السلام علیکم زشن مرزا د غوډ ویرا د شکوټ ولسوالۍ په تشلو د کلی. زما کاش له محمد کومیر یو په مزار کې د پداشت شور کې زندګی کوي. په دې خپل ما आवाज اوري یا بل ورور د دې پاک معلومات لري نو ما چې په دې شماره ځنګ وي صفر و ن صفر و صفر ات سنور اوج شپږ شماره بیا تکرارم صفر و ن شپږ و صفر اته څلور پنځه شپږ.
مارګه اکا زور دي چې په دغه شیرنډم د عدالت کال کې د قربان د کور نه دراکه د صورت دي. د خپل د دې خبرې کول نه غواړم دا د ولسوالۍ د کیسو د کری په دغه شماله په کې دوه دراکه ورته کړي خو د زغه او په دغه شماله کولای ځانګړي صفر اووه صفر اته څلور یو دوه صفر اته صفر بل شماله نه ده صفر اته دوه پنځه دوه یو ځای چې څنګه د جلو مسله
تر هر سره مخزه محمد نعیم د زابل ولایت درغنده ولسوالۍ شپیرم د کوټه کې وشیرم. سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو د ورکو اجزانو پروګرام خپرونکو او اوریدونکو ته. فصله سلام زما یو اخشی شملا عزیز الله نیږي عمر یې اویا کاله دی. دماغي توازن یې برابر نه دی. بی وخت لمنځونه او اذانونه بې کوله دا اتلس کاله دی کیږي چې د کوټه د علمو پر چوک را سورک شوی دی. هیڅ معلومات یې نشته. نو که څوک د ملا عزیز الله په باره کې معلومات لري کوټه په جیل خانه یا دیوان خانه کې وي نو ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي صفر درې واره درې اته اویا څلور سوه اتیا پنځه نوي. نمبر یو واره بیا تکراروم صفر درې واره درې اووه اته څلور اته صفر نه پنځه. او خپله ښه شیرینه دې ترلاسه کړي. موږ ټوله د ده قریبان او د ده دوې لوڼې سترګې په لار غنجن ناست یو. سلام محمد نعیم زابلي.
زما نوم دلاغا ده او د پلار نوم یې شربت خان ده. ولایت کابل ولسوالۍ چاري کلی مرګران. زما یو ورور ده په نامه دې نظرې دا پنځه کاله کېږي چې نادرکه شوی ده او که هر چا ته معلومات وي په دغه ټلیفون د مونږ ته زنګ وایي صفر اووه نهه 8 8 3 2 9 8 8. دا شماره بیا تکراروم: 0 9 8 8 3 2 9 8 8.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. زه امان الله امیرزای له تاسو سره د نن ورځې لپاره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري.
شي درسترگی لمبی دی کیڑی دتلی دی رنگینی جامی دی کتای ورت چوک نشی درسترگی لمبی دی ہر وقت رات یادی گی پہر زکی جڑی گی ملگری دو سال دے حلا سے پھرو زدا
ساعت 9 پیش از 4